نه بجې چې احمد شبریم د ازادي رړو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. بیا هم او د خبرونه لویه برخه ازادي رړو یادې به مجلې پروګرام ته ځانګړي شوه. د خمخ تر دې چې د خبر برخه ته ورشو خبرونه په بغلان کې نن د ترنو رښتون او سیلونو لامل لشتر لشه 50 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او یو شمېر تری تم دي. رویټرز افغانستان ته طالبانو د کورونیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې ممکن تلفات زیات شي. دا سیلونه په بورکا، نهرین او مرکزی بغلان کې بهیدلی دي. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیان او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لشتر لشه درې تنه وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیق غوښتنه وکړه. طالب چارواکي د غسمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ور پراخ کړي. کوځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي دي دا کوي چې سمکه د دوی دا اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لار هم بنده وه. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوارتواکي د هرو دریو وخت ماشومانو لړلې یوازې د یو ملاتړ کولای شي. د هغې ادارې نن په خپله اکس شبکه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارتواکي اخته دي. ګومان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې 24 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. د روسیې استازي جرګینن میخائیل میشوستین دغه یواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د صدر رډو د روسیې څنګه د راپور لمخي څو ساعته وروسته تر دې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د صدارت څوکۍ ته میشوستین معرفي کړ استازي جرګې تایید کړ. د استازي جرګې له 422 غړو څخه چې په غونډه کې حاضر و 315 وکیلانو د میشوستین په تایید رای ورکړ او 50 نور ممتنی رای وکارولې. د دې لپاره چې کرملین د پارلمان د دوړو مجلسونو کنټرول لري نو دای و تشریفاتي اڅه. میخائیل میشوستین د لومړي ځل لپاره د 2000 کال په جنوري کې د روسیې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ چې تهران شاید د خپل اټومي پروګرام څرنګوالی بدل کړي. د ایران د ستراتیژیک شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي سلاکار کمال خرازی په هغه مرکه کې چې د الجزیره تلویزیون له عربي څانګې سره پرون پنځشنبه کړي او ترجمه یې اسنا خبري اژانس خبره کړي ویلي ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره وړ تخنیکی ظرفیت لري خو فعلاً دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. هغه ویلي 2 کاله مخکې هم لال جزیره سره په خبرو کې اعلان کړی و چې ایران د اټومي بم د جوړولو وړتیا لري. اوس هم د په وینا دا ظرفیت شته. د په وینا کې چې ایران ته کوم تهدید پیش شي دوی مجبور شي چې خپل اټومي پروګرام طریقه بدل کړي. ویل کېږي دا هغه اشاره اسرائیل ته و چې د غربي رسنیو په حواله ځکه میاشت مخکې په اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات وشتلی و. د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د های مرستغوندیو درې دستګاوې ورکړي. پیستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون وکړې. د های مرستغوندیو دستګاه چې پر لاریو نصبېدلی شي په یو مهال څو پرله پسې ایجاد شوي توغندي توغوي. اوس د رډو په منځني سپد 12 شپښنی وی پټول افغانستان کې اوري.
دغه باندې کوم اوسیدلو او طالبان راغلو ویل چې د زنه تاسو زه یو د زنه تاسو نه دي نو همدغه و چې موږ مجبور شول چې لاریونو کو
په دې لاریون کې چې له تورخم سره شوی دی یو شمېر کسانو ته مرجوب لا وشتې ده. په خبرونه کې مو له تورخم نه ورهاخوا د افغان کډوالو لستون زو هم خبرو
پیړې وهلم او د هغې نه بعد بیا ځان سره ویوړلم تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم. بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړله.
د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اکرم عثمان د داستان جایزې ګټونکي د سږ کال لپاره اعلان شو.
یو سلو 10 فارسي کیسې او 2 پښتو کیسې به ترلاسه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په ننګرهار کې د ولسی وګړو د ولاجون پر مهال د طالب څوکونو په دزو کې دایني شاهدانو په خبره 3 کسان وژل شوی او 15 ټپیان دي. د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو هم د مرجوب لیدا وشتو خبره تایید کړې ده. پیښه د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بټي کوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې امان الله خان ښارګوټي ته څیرمه رامنځته شوې ده. د لاریون عیني شاهدان وایي د طالبان حکومت غواړي په سیمه کې د ګمرک نوې ودانۍ جوړه کړي او سیمه ییزو خلکو چې د دوی په ټکو کوچیان دي اجازه نه ورکوله چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې طالب ځواکونو په لاریون کوونکو ډزې کړي چې له امله یې د عیني شاهدانو په وینا د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. یوه لاریون کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د سیمې د تخلیه وویل شول خو دا چې دوی بل چرته د سرپناه لپاره هیڅ ډول ځای نه لري نو مجبورن یې په لاریون لاس پورې کړو چې وروسته طالبانو پر دوی ډزې وکړې او څو تنه یې ترې ووژل. یو بل لاریون کوونکی په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته هم دا خبرې کړي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا ځمکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ګمرک د نوې ودانۍ لپاره ځانګړې شوې وه خو د دې په خبره د سیمې خلک دا ولري چې ځمکه د دوی ده او دوی قباله هم لري. دغه سرچینې وویل چې په سیمه کې میشتو کوچیانو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې پرون په لاریون لاس پورې کړ او د تورخم جلال آباد لارې هم د درې ساعتونو لپاره وتړله چې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. سرچینې دا هم ویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او د سیمه ییزو اوسیدونکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ وایاند عبدالبصیر زابلي په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ عمومي مدیر عرفات مهاجر فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې طالبانو د دغې سیمې اوسیدونکو ته وویل چې کورونه تخلیه کړي چې د ګمرک د ودانۍ جوړېدو ته لار پرانستل شي خو د سیمې خلکو شخړه پیل کړه چې پکې یو طالب مقام او څو نور کسان چې د ځمکې په ناقانونه توګه نیولي ووژل شول خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. مهاجر دا هم نه دی ویلي چې دغه مرګ ژوبله څه ډول رامنځته شوې او طالب مقام څوک دی خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د لاریون پر مهال ډزې کېږي او لاریون کوونکي تختی. دا مظاهره په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې هم د طالبانو پر ضد مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې وه چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې وروسته له هغې سیمه ییزو کسانو په لاریون لاس پورې کړو چې طالبان یې د کوکنارو د اړولو لپاره د دوی سیمو ته ورغلل. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په مظاهرو او لاریونونو یو لړ بندیزونه لګېدلي او د طالبانو حکومت ویلي چې باید د هر لاریون یا اعتراض نه مخکې دوی په جریان کې پریښودل شي.
تورخم ته چیرمه د یوې میرمنې په ګډون درې تنه د لاریون پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. له تورخمه ورهاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې افغان کډوالو د نیولو او توقیفولو شمیرو کې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له دې هېواده په زور نه باسي خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اړینو اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او ځورول شوي دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له دوو برابرو زیات زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په نهمه نېټه خپور شوی دغه شان راغلي چې د 2024 کال په اپریل کې د ECC لرونکو کارتونو او بې اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې درې چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اپریل په 26 په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د اپریل تر 20 نېټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او آی او ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمېره تر ټولو لوړه ده او د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر څلورمې نیټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمېره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې ټپېډې وهلم، او د هغې نه بعد یې بیا ځان سره ویوړلم. تقریبا درې درې نیم ساعته ورسره وم، بیا د هغې نه بعد د 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشي کړلو.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له دې هېواده نه باسي. دیت وزارت ویان میتیو میلر د می په اتمه په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors, including
Mukta Pakistan pa gadun da Afghanistan da gawandiyan no hatsawlo ta da amar ko uch Afghanistan ke da nawla waziyat pa pamkini wolo sara da narasanawlo mashwari ta dranawi uki aw da narewalo bashar dostana sazmanun sara da bashar dostana rasto da chamtkawlo la para hamghaki uki
faqle miller da hamo wayal che da Pakistan hukumat sara da haga kasano da khwandi to para pa tamas ke da che America ta da biya mishtidan aw kadwali plara di makhe pa Pakistan ke da America safarat la khwa خو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوي وو، او د ستونزو پر مهال د اړیکو یوه واتساپ شمیره هم ورته اعلان کړې وه. خو په شرایطو برابر افغانانو ادا درلوده چې پاکستانی پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي، خو کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې غځول کېږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو تونالی کمیشنری یا یونیسیار لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم، شیچری.
یو څلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مې ترلاسه
کړل. له دې لنډو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال جایزې ته کیسې غوره شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیستې.
جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول، سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي، نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبي فیستیوال له لوري د افغان کیسه لیکوالو د سږ کال جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورمه د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې د یوې غونډې پر مهال د پښتو او دري ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکي ارواښاد اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي: رڼا ظلمتۍ، اثر آسیا او شینو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي: نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکي: احمدشاه فراز، اثر اعدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لمړی، رامین رازق پور ته دوهمه، او دریمه جایزه دو شتینه لیکوالو فاطمه خاوری او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. دا کرم عثمان پونم د داستان د جایزه ل څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلان شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراز د یو شمېر نورو اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سږ کال یې په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوې وې. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي، د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درویو جایزو کې یو ځوان غوره کیږي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا درېمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول په هر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سرهندي هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دغه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستې دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالې چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر دي پکې. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو فرق یې دا و، او بل فرق یې تعداد د داستانونو و چې دا کال موږ درلود. یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدي، بیا دوه کال پنځوس تانې مثلا، هغه چې ډېر کار مو وکړ پنځوس تانې ته ورسېد. او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه. ستاسو داوران چې د کیسو له لیکوالو خبر هم نه وي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نه وي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی، ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي. او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي، بیا ممکن منصرفه شي چې راځه د بیخي له جایزې بهر کړه. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړې کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډېر پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د اول کال کې، دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه سو. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی نه او دا لیکوال زه پیژنم د لیکوال کتابونه مې لوستلې او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي او ستاسو خبر هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پیژني دغه د چا اثر بي ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي مګر هدف دغه و د اول کال کې چې موږ وکولی شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو ځکه چې یو احساس یا یار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی ډګر څونه مثلا تجربه لري سربیره پر دې چې مثلا عمر یې کمی مګر ډېر تجربه به ولري ډېر کیسې به یې لوستلي شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي او اوس موږ کیفیت وګورو د داستان کیفیت وګورو په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلی
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوی نه وي ممکن خپه شي څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید خپه نه شي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کاره او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ اوتوپي داسې د تازه کارو والانو لپاره ستاسو خبره صحیح ده چې موږ ورته بند پاتې تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار اوتوپي دا کړو مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داوران دي کې او یا د بی د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کېږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې د نوي ځوانان نوي لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په دغه یو کیسیز فیستیوال کې برخه اخلي
غفوري صاحب پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم پونم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پښتنه لمه کوله چې دا جایزه څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسي څه ډول هڅې کړې چې ډیر خلک تاسو کیسه دروازه وی فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څنور کوشش وکړ دی
ډیر کوشش وکړ دی یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو یوازې موږ د انټرنیټ د لارې کارونه وسو یعنی باور وکړي چې یو لیست نو دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلی او بیا مختل پوسترونه او اطلاعات متاسوالی په پښتو دري په انګلیسي متاسوالی چې کوشش وکړي چې دا اطلاع راځي وسی او خلکو ته هغه لیکوالان ته چې واري په دا فستیوال کې برخه واخلي په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دا مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي مګر په دا تیر کالو دغه کال یو څه کم یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی سپورغه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم یو دوره مو شروع کو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي او داسې وختونه هم کیږي چې زموږه د دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سی بیچاره خپل خطا سی خپل داستانونه سی نو وخت پر اتسبه موږ مجبوری شه داستانونه می استولې دا ورانو ته نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره مګر دا چې دی چې موږ کوشش کړي او کوشش هم کوو هر کال یو بل رویشه یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید پر هغه رقم کوشش وکړي پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو انستګرام ته پیسې ورکو ګډه د نشریات چې پیسلا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د په پیسو تبلیغات هم کوي مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبیدان که د اروپا په نظر کې پیسې ورکوي چې دغه تبلیغات خلکو ته ورسیږي د فیسبوک د لارې د انستاګرام د لارې مګر او پس له دې چې دا دوره ختم شو بیا هم داسې نور راورسېږي نو موږ بند کړو په وخت کې یعنی په آخر کې د جدي موږ بند کړي او بالا داستانونه مو نه قبلولې نو دا شاید از تاسو خبره درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دغه تبلیغ
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې داستان ته جایزه ورکوي د ډیر ستاینې ده په دې کې شک نشته ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعرې زیاتې کیږي کلاسیک ادب مو هم غفوري صاحب له شعره ډک دی فولکلور مو هم د داستان جایزې ته ستاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس هغه وخت کې زما ایډیا و چې سویډن ته راغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیوی چې موږ باید یو کار باید وکړو داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جامعه کې په دغه ټولنه کې بالا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه موږ به ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې را سره ومنل او د کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړې په هغه وخت کې بیا یعنی په هغه میاشت موږ مجله شروع کړې وو خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي بیا موږ قلم نومې تبدیل کړې فردا ته ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیو چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي نو موږ کوشش وکړ چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر د پاره ډیر فستیوالونه شته نو زموږ لپاره داستان مهم دی چې نسته در سره داسې یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په دې ځای کې نست نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب سو کنه مګر شروع کوی او شروع سو
لا شاخري غفوري څخه مننه مخکې تر دې چې لکه سي د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدوي فستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کې سبا لملالي بشیر څخه وورو دا آسیا او شینو پونم د رڼا سرمتي کیسه ده
دروازه ورو وټکیده اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لنګي پر سر و رانه نوت یو انجلی تر لاس نیولې و د انجلی غټګلې چندارا کمیس پر تانو خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراتول سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل ډاکټرې خپل پښتنې پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل سترګې پر ما ولګېدې حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده سر څخه تر پښو یې راته وکتل بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زې لا دوه همې خونی را واخستم پر سترګو یې راته لاس واهه کوشش یې کاوه چې پټ یې کړي مګر نه یې سوای کولای او چاته پرمځکه کښېناسته پښې یې اوږدې وغځولې زې پر پښو څملولم رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تیراوه شونډې وشورېدلې آل لو لو د اسمان په شان سترګې د کړه پټي خو زما سترګې نه پټي دي د انجلې شونډې بوت سوي لږې نه لري کو خرځولم زه هم تاوسوم ودرېدم بټنه می ولګېده او سندره می شروع سوه سترګې لرم شنې د اسمان په شان ستوري می لمن کې د ماشام په شان جوړ می وشتان دي سره می اننګي بخ لرم کمیس د ناوي په شان ګرده ګرده کیژم ستا مخ کیزه ما ته خندا کړه د وړې پشان یو ځلې په چک چکو پیل وکړ ته ما ته سندره وایې غنم رنگی سړی ور ژغ کړ شورمکه وغلې کینلې ونی ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډیر پام لرنی ته اړتیا لري چې زاو ته ورته پام ونه کړو نو څوک به کوي. خپل نس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دی خوښه سوه. جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او ل خپلې تورې څوکۍ را جګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ور پورته کړم. راځئ چې سره وپیژنئ. نانځکې دا آسیا ده او آسیې دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس له نن نه ستاسوه. مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیې په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل آسیې ګلې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیې ته نقطه ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې راباندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمن راپورته کړه. اے، ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره. آسیې زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه، جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل ودیلې ده، دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ور باندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځنډ سره. د آسیې دادا په خپل ډډ غږ کې وویل مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټاک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیې په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچ سو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې یې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کښېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوي قطۍ ته کتل. اخوا دې خوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښېښودل. ماما ټوله دوا دې 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښېښودې. ایله 1500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې را سره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې. آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیې ولیدله نو ویل خیر دی، پروا نه لري، په 1500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیې راته وویل شینو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې. آسیې په ټوپ وهلو پیل وکړ. زه اول سوم، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیې د کور پر لور روان سو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل. چې لغمو همدا سپړه کېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت، اوږده پزه یې وه، ټوله څیره یې ور بدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو اصلي له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو، مګر آسیې خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه، بوټونه، بوټونه. غلې سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅول، بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیې خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول، ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناکه آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سوکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه، زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلي وو. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش، بیا یې وضع خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه، د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله. په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو. خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داس څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښه کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ کې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ وېښتان چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجانی کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غږیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سورې کړې وو، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سورې کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجانی کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې، هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه. خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای ارامولی. غوښتل یې د ارامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیا ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیا یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیا ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا آزمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډېر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یوه ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یوه رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډېر پابند شی نه دی چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، وبو ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې دا په هغه سور پسې ورک دی او دا په هغه خیال پسې ورک دی. او دا څه وخت تخیل کوي؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروري ده چې دې وخت کې خدای دا له وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله رااخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډېر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کړي او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړي دا نه دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي د حافظې نه هغه رااخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آینی چاپیریاله راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آینی توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
آزمون صاحب، که بیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ له نثر به بیا څرنګه بیلوئ؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا زه ځکه وایم چې شعر یوه رنګینی ده، پکې ښکلي او آهنګینه ژبه د فکر و خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر و خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په یو منصوره ټوټه کې پیدا کړي، لکه مونږ او تاسې نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په یو منظومه ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې هم خبرې دي، هغه هم نوې مسالې پکې رامنځته شوي دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کېږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري، یو نثري جمله که تاسې ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر یو منظرکشي یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کېږي. زه په دغه برخه کې ما چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو دا تعریفات دغه مې شنلې دي. او دې نه مې یو نتیجه راایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه دی. نثر د نظم فرق کېږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دي وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مگر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې بیا شعري ښکلاوي نشته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شی لري، دا بیا شعر نه دی، مگر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګړې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو د دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم داسې دي؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی هم دغه څه لوستي دي. نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي، هم بینوا صاحب ولیکلي، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، هم بي بي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلي دي، هغه دغه ټوټې چې تاسې وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو دا شعر پوهنه کې مخته تللی یاسي او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځولای دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا د نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلي. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دی. په دې کې باندې باس شوی دی تقریبا دا د شپږ سوه شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده، دی کې د هلته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې هم دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د یوې وینا ښکلاییزه برخه ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګیني او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
مرکز
شوی دی داستاني ادب کې.
یعنی آیا لیوه داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زره په شو شمیر داستانونو کې ځینې دغه سي جملې شته، ځینې داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله، مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی. شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې، هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل شی چوکاټ کې یو شی شو.
نن خوشی خو نه دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنری کیفیت دی. دا هنری کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی. دغه 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 شیان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي پکې، انځورګري پکې، دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی. نو دا کیفیت کې دشي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره دا منصور شعر خو اوسنی موضوع نه ده. دا منصور شعر پخوانی ده. دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی. دا څه شی نه جوړ شوی دی؟ هغه نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی. نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یوه کلمه ممکن څو اړخه ولري او یوه کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یوه بله معنا یې خپله کړې وي. دغه ټول شیان سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نه شي کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
کوم خبرې چې تا وکړلې دا د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووتو نو چوکاټ خو چې دا خو نثر و، هغه برخه خو جوه نثر وه. یعنی هغه ویناییز اندازې چې دی او هغه چوکاټ چې دی هغه د نثر دی. مګر تا خو د کیفیت خبره دلته وکړه، د کلمو د کیفیت خبره دې وکړه، دا چې په کوم وړاندې شوي دي، څنګه وړاندې کړي دي، دا د کیفیت مسلې دي، دا د چوکاټ موضوع نه ده. بیا
دا خو صحیح خبره ده، لیکن د یوه بل اثر له منځه یوه برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي؟
نه. زه وایم چې ما ته دغه برخې ډېر خوند راکړ او دا ما ته یو شعر دی، ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته. تخیل شته، تصور پکې شته، تصویر پکې شته، مثلا عاطفه پکې شته، احساس پکې شته. دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیر شوي دي دغه پارګراف ته، دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري. نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی.
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یوه موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده.
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دي ویلي چې دا یو منظوم کلام دی، چا نه دي ویلي دا منصور کلام دی. دا یې د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو. دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي، مګر په یو برخه کې کېدای شي وي، یا یو ځانګړي پارچه ده. لکه د خادم صاحب هم کله چېرته راواخلو ټول، خو کېدای شي یو څو جملې په کې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري، اړخ ونه لري. د شعر کیفیت خو همدغه ده. یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی، شعریت دی. چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو. بیا کېدای شي منظوم کلام وي، بیا کېدای شي منصور کلام وي. یعنی موږ خو د نثر نه بیا نه شو ایستلی، یا د نظم د چوکاټ نه شي ته نه شي ایستلی. نظم به وي، نثر به وي، مګر همدا شعري کیفیت پکې شته. کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت یې پیژنې، هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته که نه شته، که وي شعر دی که نه وي، خو شعر نه دی. نو
ازمن صاحب د شعرپوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوي څوم پرې ور زیات کړي دي، نوي مو څه شی پرې زیات کړي دي؟
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي، مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او دا شی نه پکې دي چې د تخیل نه لیدا ورته وګوري. هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل لیدا ورته ډېر نه دی کتل شوی. دلته که ته څه ګورې د تخیل د لیده به ورته ګورې. ځینې شیان دي مثلا بېرته لکه دا حسن تعلیل چې دی، دا بېرته تقریبا د تشبیه ده. تشبیه د دې ټولو اساس دی. ما دغسې د تخیل د لیده ځینې شیانو ته کتلي دي، سمبول ته، مثلا پارادوکس ته، مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې ورته ډېر پاملرنه ته نده شوې. دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوي دي. یا مثلا دا خپله دا خایل شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو. دا دغه ځینې شیان دي چې ډېر مصنوعي دي، تخیلي دي خو مصنوعي دي. دغسې برخې ته هم پکې یو څه پاملرنه شوې ده. بل دا رومانتیک، رومانتیسیزم، نیچرالیستي، سمبولي، دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانټینریزم په شعر کې څه ارزښت لري فورمالیزم څه ارزښت لري دغه سی ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه ونډل لري ریالیزم په شعر کې څه ونډل لري نهیلیزم په شعر کې څه ونډل لري دغه سی ډیر مسلې دي په بحث پکې شوی دی.
آسمون صاحب مننه د خبرونې ورستیو شیبو ته رسیدلی یو. په پات شیبو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې ته رالې شلې ده.
چلتای کومه تما د ناز کیږي نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي تلبری تنګه پمش کی ګوره چې ځان ته وس هوا د پرواز کیږي که خبر می کنګاوی کدمینا چلمای سپموی خاطراز کیږي ته د زړه پر پوزی په درګل منست چې په کومه اقتدا کړی نماز کیږي چبنگڑی دی شرنگوی دا ترنم دی چه خندا ور سرگڑ اکڑی ساس کی
لشاغلی نیازی سخب مننا لحبدی غزل سر دی اونی آزادی راڑی مجل سر تور سیده زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی
Thank you. Rabbani was with him, my young.